په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې نن د شنبه د لندې قوس 13 د دسمبر 3 په خبرونه کې د خپل کوربه سالي او نورو همکارانو سلامونه ومني. په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه غوړې نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کړي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس له محمد قسیم سولمل څخه خبرونه اورو.
سلامونه مهرکلی کوم. د همدا مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري په افغانستان کې زندانونه ولري. تمه کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سوریې د شخړې په اړه له ترکی مشرانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسېدله. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. له ارګ څخه په وی خبر پانه کې راغلي چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د برېټانیا د دفاع د وزیر پر هغه څرګندونو باس وسو چې تیرونی ویل و دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د اندېښنو له کبله په افغانستان کې نیول شوي زندانیان افغان حکومت ته نسپاري. په شورا کې پر دې دریض ټینګار وسو چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر د ملي امنیت د شورا دفتر او د ملي امنیت ریاست ته دنده وسپارله چې په هیواد کې پلټنه او څېړنه وکړي، چې که د برېټانیا لخوا جوړې شوي توقیف خانې موجودې وي او په هغو کې افغان بندیان وي، هغوی دې پرته له ځنډه افغان دولت ته وسپارل شي. ټاکل شوی د اوبو او انرژي وزیر نن استیضاح سي. د ولسي جرګې غړي وای د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان د استیضاح کولو پریکړه د 55 وکیلانو په وړاندیز د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو لخوا شوې ده. د ولسي جرګې د لوړ زده کړو او فرنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وای د محمد اسماعیل خان د استیضاح کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا د ولایتونو ترمنځ توپیر کول دي.
څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د ابس ضایع کولو مودې دریا د اوبو څخه د ناسالم استفادې تر اوسه پورې د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب، او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول.
ښاغلی اصول دغه راز زیاته کړی چې اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا پر بندونو کار نه دی کړی، خو په هرات ولایت کې درې څلور مهمې پروژې لري. په فراه ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تنه وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول سوي دي. د فراه د والي ویاند عبدالله ژوندی وای دغه عملیات په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو لخوا سوي دي.
بالابلوک ګلستان ولسوالۍ منځ کې چې کار کړی دی، هغه د فراه څخه په پایله کې د کاتو سوال مخالفین د څلور غرضو موټرسایکل سره یو اراده کړل او موټر او همدارنګه د څلور ملي پرشپانس پر نیول سوي.
چارواکي وایي نیول سوي کسانو د تخریبي فعالیتونو نیت درلود. او ودانه لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني څلويش پوله، یو یورو شپږ پټ افغاني یو 50 پوله، یو انګلیسي پاوند د 10 افغاني 50 شپټ پوله، یو سعودي ریال د 10 افغاني 50 دیش پوله، زلرانی تومان بوله افغاني 10 پوله، او زر پاکستاني کلر 500 و دیر افغاني. د هم د سیمیون لري څخه د سوریه دولتي جنگي الوتکو او توپخانو د پلازمینې دمشق په ځینو برخو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې دي. راپورونه وایي د رژیم ځواکونو هڅه کوي چې یاغیان د دمشق له هوایي ډګر څخه شاتک ته اړ کړي او د پلازمینې په ولسوالۍ کې د ممکنه مخکې تګ مخه ونیسي. ویل کېږي چې د سوریه دولت د هوایي ډګر په شاوخوا کې ځینې سیمې بیرته له یاغیانو نیولې دي. د مصر هوایي شرکت ویل چې سر له نن څخه به دمشق او حلب ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په تیرو درې ورځو کې سوریې ته الوتنې ځنډېدلې وې. په همدې حال کې تمه کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سوریې د شخړې په اړه له ترکیې مشرانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ سي. دوی به د ترکیه او روسیې ترمنځ پر تجارتي همکاري هم خبرې وکړي. پوتین به د ترکیه او روسیې د همکاري د عالي شورا په غونډه کې ګډون وکړي او د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره هم پر ځینو مسایلو وغږیږي. د سوریې د شخړې پر سر د ترکیې او روسیې اړیکې کړکېچنې سوي دي. ترکیه په څرګنده د ولسمشر بشار الاسد رژیم د نسکورېدو غوښتنه کړې. دغه رژیم د مسکو دودیز متحد ګڼل کېږي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر پر 15 نیټه د اساسي قانون د مسودې په اړه د ټولپوښتنې څارنه ونه کړي. د مصر حکومتي خبري اژانس ویلي دا پریکړه د یکشنبې په ورځ په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې سوې ده. د پریکړې په داسې حال کې کېږي چې د مصر د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د قضا ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له کبله کړکېچ دوام لري. محمد مرسي د نومبر پر 2 نیټه په فرمان کې د ولسمشر واکونه زیات کړي دي. د شنبې په ورځ د مصر د اساسي قانون محکمې خپله هغه غونډه وځنډوله چې ټاکل شوې وه د هغه پلاوی مشروعیت وڅېړي چې د نوي اساسي قانون مسوده جوړوي. د اساسي قانون محکمې وویل د مرسي د پلویانو عمومي مظاهرو د قاضیانو لپاره دا ناممکنه کړې ده چې کار وکړي. د ولسمشر مرسي د 20,000 په شاوخوا کې پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره وکړي. وروسته له هغې چې د نومبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په اکثریتو مثبت رایو سره په دې سازمان کې فلسطین د څارونکي په توګه ومانه د فلسطین ادارې مشر محمود عباس پرون یکشنبه له دې بریالیتوب سره رام الله ته ستون سو. عباس په لویدیځه غاړه کې خپلو په زرګونو ملاتړو ته په وینا کې وویل هو اوس موږ یو دولت لرو. عباس ژمنه وکړه چې اوس به پاملرنه د فلسطینیانو ترمنځ پخلاینې ته واړوي. د نوموړي اشاره د فلسطینیانو د فتح او حماس د دوو مهمو سیاسي ډلو ترمنځ اوسني اختلاف ته وه. تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو کابینې وویل چې فلسطینیانو ته به تر 300 میلیونو ډالرو زیاتې د مالیه پیسې او نور عواید چې اسرائیل د فلسطین ادارې په استازیتوب راټولوي ونه سپاري. د اسرائیلو کابینې همدارنګه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پریکړه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو لپاره د یو بنسټ په توګه ونه مني. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړ که چیرې اسرائیل پر هغه خاوره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکی دولت تشکیل کړي په زرګونه نوې استوګنځي جوړوي د بدسولې لرلیته یو لوی گزار وي. د ملګرو ملتونو په بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د 390 استوګنځایونو جوړول به په بشپړ توګه له ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځ غاړې د پاتې برخې د جلا کېدو خطر رامنځته کړي. د اسرائیل لخوا د نویو استوګنځایونو اعلان د جمعې پر ورځ یو ورځ وروسته تر هغې وسو چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د فلسطین د موقف پر بدلېدو رایه ورکړه. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر اروپا ته د خپل سفر په لومړي ټپل نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسېده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي تمه کېږي چې میرمن کلینټن د چک له مشرانو سره نن د انرژۍ له اړخه د چک د بسیا کېدو پر غښتلتیا خبرې وکړي. دا به د چک ستاینه وکړي چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د تیملین د انرژۍ په بټۍ کې د اټومي پروژې د جوړولو لپاره د روسیې د یو شرکت پر ځای د امریکا ویسټینګ هاوس شرکت ټاکلی دی. تمه کېږي امریکایي چارواکي په دې هم د چک ستاینه وکړي چې د روسیې پر انرژۍ خپله تکیه کمه کړې. چک جمهوریت دا مهال خپله زیاته انرژي له روسیې څخه واردوي. تر پراګ وروسته به کلینټن په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. بیا به د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر هینا ربانی کر سره هم وګوري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګې د اوبو او انرژي د وزیر د استیضاح کولو په باب خبري پیل کړې دي. په پکتیا کې خلک شکایت کوي چې د مچلغو بند جوړولو ته دولت پام نه کوي. د مخابراتو وزارت په 5 ولایتونو کې د نوري فایبر د فعالولو تړون د دریو کمپنیو سره لاسلیک کړ.
د دې پروژې د تطبیقولو نه وروسته 15 ولایتونه د دې پروژې سره وصل کیږي او موږ تلاش کوو چې نور پاتې شوي ولایتونه هم پلان کې ونیسو او د فایبر نوري سره وصل کړو.
افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی کیږي. که وخت و نور مسایل هم تیړو د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه کل سوی د اوبو او انرژي وزیر نن د ولسی جرګې لخوا استیضاح سي. ولسی جرګې غړي وایي چې د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان د استیضاح کولو پریکړه د 15 وکیلانو په وړاندیز د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو لخوا سوی ده. نسیم شفق په ملي شورا کې دی. شفق صاحب، د غونډه پیل سوی ده؟
بله. السلام علیکم تاسو ته او د زبیر اړ اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د ولسی جرګې اجنډا همدا ده چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل د جرګې ته استیضاح کړی دی او تاکل شوی ده چې په 2 دقیقو کې د ولسی جرګې ته راشي او استیضاحیه غونډې ته کومې څرګندونې چې دي یا د وکیلانو کومې پوښتنې دي هغه جواب کړي. د ولسی جرګې ځینو وکیلانو همدا اوس چې زه په غونډه کې وم او دوی خبرې کولې، هغه اضافي وخت کې دوی ټینګار په دې کاوه چې ګوندې د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر کوشش کوي او هڅه کوي چې وکیلانو سره اړیکې نیسي، تماس کوي او یو ډول هغوی هڅوي چې د محمد اسماعیل د استیضاح څخه دوی منصرفه شي. خو دوی ټینګار کوي چې دوی محمد اسماعیل استیضاح کړی دی او د ولسي جرګې له رئیس څخه یې هم غوښتنه وکړه ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او له اجنډا سره سم محمد اسماعیل نن باید استیضاح شي او دوی پوښتنو ته جواب ووایي. ولې تر اوسه هغه نه دی راغلی او ویل کېږي چې په څو دقو کې به دی جرګې ته راشي.
بله، دوی څه وایي وکیلان چې آیا دغه لاسوهنې چې کېږي دوی به دغه لاسوهنې به د دوی مخنیوی وکولی شي؟
نو دوی خو انتقاد تر ډیره په پارلماني چارو کې دولت پر وزیرو ښاغلي همایون عزیزي باندې چې هغه وکیلانو ته ټلیفون کوي او وکیلانو سره تماس نیسي او دوی پر ځینو وکیلانو، یو شمېر وکیلانو پر ځینو نورو وکیلانو داسې تورونه ولګول چې ګوندې دوی هم د دولت یا د ولسمشر او د حکومت طرفداري کوي او دوی هم په دې هڅه کې دي چې یو نور وکیلان دې ته وهڅوي چې انصراف وکړي د محمد اسماعیل له استیضاح څخه. ولې دوی وایي چې دوی پرېکړه جدي ده او کومه چنده چې دا چې محمد اسماعیل بعد نن استیضاح شي دوی وایي چې په خپل پریکړه کې جدیدی او دوی شپږ پنځوس وکیلان دي چې دغه امضای کړي او د اسماعیل خان د استیضاح غوښتنه کړي او پر خپل پریکړه دوی وایي چې ولاړ دي او هغه بعد نن استیضاح شي.
بله، نسیم شفق په کابل کې له دغه موردل چې ولسی جرګې د اوبو او انرژي د وزیر د استیضاح په باب خپل غونډه اپایل کړی ده. بلخوا پکتیاوال وایي چې د مرکزی دولت ته اوبو او انرژي وزارت ورسره د مور او مېری سلوک کوي او یاد وزارت د نه پاملرنې له کبله د مچلغو بند پروژې چارې په ټپه ولاړې دي. نور حال لسیمې د داود تپن پر رپورټ کې
دا اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان پکتیا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د مچلغو بند له پرانیستې وروسته به د ولایت ته د انتقالي برېښنا د پروژې په اړه هم غوڅ تصمیم نیسي. خو د دوه میاشتو په تېرېدو د مچلغو بند پروژې چارې په ټپه ولاړې او د انتقالي برېښنا پروژې چارې سره له بودیجې د نامعلومو دلایلو پر اساس لام نه دي پیل شوې. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، قومي مشران او مخور د اوبو برېښنا وزارت چارواکي ورسره د مور او مېرې پر سلوک تورنوي، وایي چې د یاد ولایت مرختیي چارو ته پاملرنه نه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستيال ډاکټر علامیر زازیا وکیل میاخیل د مچلغو بند پروژې په اړه وایي
د هیواد نننه کړی لاسونه دي نه غواړي چې د مچلغو بند پروژه په خړه ول تر سره شي او یا یې بیا رغونی کارونه پیل شي. خو د دوی لخوا مونږ ته اطمینان راکول کېږي، خو بیا مونږ چې ګورو کارونه ټکنی کېږي، د باز ستونزو سره مخ کېږي. هغه ستونزې چې د دې پروژې په ټپه ودریدل هغه ستونزو ته دولت پاملرنه نه کوي او جدي کار نه کوي.
دا خطاسته بهتره معلومه ده چې مرکزی اداره واکین د مور د مېری سلوک کوي، ځکه چې مونږ ګورو هر وخت زمونږ غوښتنو سره وعده کړي بیا عملی جامه نه دی ورغوسته، عملی نه دی کړي.
دا مچلغو بند د پروژې سرته رسیدو لپاره نږدې 15 میلیون امریکایي ډالر د آسیایي بانک لخوا ځانګړي شوي او د چارو د پرمخ بیولو قرارداد یې ګل په نوم شرکت سره شوی. دا وزارت د چارواکو په خبره 2% د یادې بودیجې مصرف او اتنه ویلا هم پاتې دي. دا دغه بند په جوړېدو سره په پکتیا کې 3000 هکتار ځمکه خړو به 800 کیلو واټ برېښنا تولید شي، چې د شاوخوا 3000 کورونو لپاره به برېښنایي اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د اوبو برېښنا وزارت مالی ادارې مین انجینر سمی اولا ویل چې د مچلغو بند پروژې چارې د قراردادي شرکت د کارونو د سستۍ له امله وروسته پاتې شوې دي. داسې نه دي شوي چې چارې په ټپه ولاړې وي.
چارې په ټپه نه دي، خو دا کمپنۍ ډېره ضعیفه کمپنۍ ده، سلو کمپنۍ ده. مونږ دا مشکلات حس کړي دي او د تدارکاتو خاص کمیټې ته مونږ مکتوب استولی دی چې هغه د قوانینو له مخې د سره مونږ فسخ قرارداد وکړو.
یعنی که دا قراردادونه داسې فسخه کېږي او نوي قراردادونه کېږي ډېر وخت ته به ضرورت نه وي؟
خامخا وخت لګیږي، خو لوغه نه چې کار بیخي ونشي ښه به دی چې یو ښه کمپنۍ یا به دغه کمپنۍ مونږ ته تعهد راکړي چې دی به پلان مطابق کار ورکوي. کاري پلان چې دوی ترتیب کړی که کار ونشي کولای د سره مونږ فسخ قرارداد کوو.
دا سیمې اوسیدونکو او قومي مخبرو تل تور پورې کړی چې د یاد دواړو پروژو په اړه د اوبو او برېښنا وزارت لازم پام نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې ځینې خلک د مچلغو بند پروژې چارې د وزارت د بې پامۍ له امله ګڼي او وایي چې د دغه بند د جوړېدو قرارداد یې په کابل کې کړی او د مرکزی ادارې له لورې څارنه هم کیږي، خو تر اوسه پورې په یاده سیمه کې د وزارت د څار کومه ډله نشته. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مچلغو بند نه فعالېدو په باب مو د پکتیا د اوسېدونکو شکایتونه په یو راپور کې واورېدل. د افغانستان په هلمند ولایت کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د کجکي د برېښنا د دریم توربین د تړلو چارې پیل کړي. دغه پروژه د امنیتي ستونزو له کبله 15 کاله ځنډېدلې ده. الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند برېښنا د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د کجکي د اوبو پر ډم باندې د برېښنا د دریم توربین د تړلو چارې هم پیل شي. په هلمند کې د برېښنا د ریاست مشر اهل الله عبیدي وایي د کجکي څخه تر لشکرګاه او کندهار پورې د غزیدلي عمومي لین د ترمیم او جوړښت کار هم عملا پیل شوی دی. د توربین د تړلو اړوند امکانات برابر شوي دي چې کار به یې هم ډېر ژر پیل شي.
کجکي د دریم توربین د لګولو چارې هم زه خدای ته امید لرم چې په راتلونکي د جدي په میاشت کې به آغاز کیږي. په ترانسمیشنۍ باندې عملا ابتدایي چارې شروع دي. خو دا ټوله پروژه تقریبا دوه کاله به دوام کوي چې ترانسمیشن لاین هم جوړیږي او دریم توربین هم لګول کیږي.
خو دا په تیرو 15 کلونو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د برېښنا د وزیر او نورو چارواکو څوم او کلکه ژمنه ده، مګر لا تر اوسه د دې توربین د تړلو کار نه دی پیل شوی. د برېښنا رئیس وایي د دریم توربین د تړلو لپاره سامان او وسایل درې کاله وړاندې کجکي ته انتقال شوي دي، خو د امنیتي ستونزو له امله د هغوی د تړلو چارې نه شوی پیل کولی. وبدول اوس په کجکی ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شوی دی او د برېښنا د دریم توربین او غزیدلي لینی شبکې ټول کار به دوه کاله نور وخت ونیسي. هغه وویل وروسته له دې به د برېښنا اوسنۍ 3.5 میگاواټه تولید 1.5 میگاواټه ته لوړ شي. د برېښنا رئیس اهل الله عبیدي که څه هم پر توربین او لشکرګاه ته پر غزیدلي لین د راتلونکي لګښت په اړه معلومات نه لري، خو دغه پروژه ته 15 کاله وړاندې 180 میلیونه امریکایي ډالره د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې له لوري ورکول شوي دي. که څه هم چارواکي د کجکي د برېښنا د تولید د ډېر ژر زیاتېدو خبر ورکوي، خو د لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي د برېښنا په ویش کې عادل نه کیږي. د ښار مرکزي برخو ته ډېر وخت برېښنا ورکول کیږي، خو دوی ته په څلورو ورځو کې یوازې یوه شپه نوبت رسیږي. دوی وایي برېښنا یې په نشت حساب ده چې له امله له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ دغه عادي برق چې دی د کلي سره راوستلی دي. که په کلي کې یو ساعت په شواروس کې برق وشته شګنو بس موږ دم نه سو. موږ غوښتنه دغه ده چې د کلي څخه جلا کړي د بازار په مین کې او برق
حساب وځي چې په څلور وساده کې یو سات کده راځي او یو یې باندې په دغه ماس کې اډوی په ډېره ضرورت پال سی پته بیانې
په سمې کې پرته سبق ډېر مشکلات چې زکه موږ روزانه ژوند ډېر مشکلات سره بت نسته.
خو به دیره د برېښنا د ریاست چارواکي وایي د ښار په مرکزي برخه کې 2 کیلو واټ برېښنا په لاس افغاني پلوري او په شاوخوا کې په 3 افغانیو. دا چې د برېښنا ریاست تصدی حیثیت لري له همدې امله دوی اړ دي چې د خپلو معاشاتو د پوره کولو په موخه د ښار او مرکزي برخې ته زیاته برېښنا ورکړي. د برېښنا د ریاست چارواکي وایي په ډم کې د اوبو د کمښت له امله یوازې 12 میگاواټه برېښنا تولیدېږي چې ډېره برخه د کندهار او شمالي ولسوالیو خلک مصرفوي. لشکرګاه ته یوازې 3 میگاواټه برېښنا رسیږي چې د خلکو ستونزې نسي هوارولی.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاکل سوی افغانستان د دبليو ټي او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دغه سازمان غړیتوب ګټور بولی او وایي چې له دې سره به د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې هوارې سي. د دغه سازمان مرکز په جنیوا کې دی او دا مهال 150 غړي لري. افغانستان دا مهال په دغه سازمان کې د څارونکي هیواد موقف لري. زموږ همکار اسدالله الدین د سوداګرۍ وزارت لویان وحیدالله غازی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د غړیتوب په اړه د افغان حکومت او دغه سازمان ترمنځ خبرې کوم حد ته رسیدلي.
افغانستان په 2004 کال کې د غړیتوب لپاره درخواستي ورکړې وه او په مختلفو کلونو کې تقریبا په 2012 کال کې 2012 کال کې ځینې مخکې لاړې، خو په 2012 د جولای په میاشت کې دوی موږ ته خپل سوالونه راکړل او هغه د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزیر صاحب لخوا دوی ته جواب شو. نو پروسه رسته چې دریمه ورکینګ پارټي یې سبا یو هیئت روان دی او هغه به هلته له دوی سره بیا ګوري او خبرې به کوي او موږ امیدوار یو چې ډېر زر انشاءالله د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب
یعنی داسې وخت ورته ټاکلی شي چې په یوې میاشت کې دو میاشت کې په څومره وخت کې به افغانستان د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي؟
نه، د وخت ځکه نه شو ټاکلی چې ځینې داسې هېوادونه وو چې هغوی تقریبا 20 کاله تېر کړه وروسته له دې نه وخت نه. هدف یې روسیه ده چې روسیه تقریبا 20 کاله منتظر شو او 20 کاله وروسته بیا د غړیتوب اخیسته. ولې زمونږ تمه دا ده چې له 2014 کال وړاندې موږ د دبلیو ټي او یا نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړو.
غازی خیل صاحب، کوم شرایط دي چې له مخې هیواد کولای شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي؟
اصلا خو WTO یو نړیوال بنسټ دی چې د دوی هدف هم د وارداتو تعرفې او نورو خوندونو هوارول دي، او کوم هیوادونه چې د دوی غړیتوب اخلي د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب اخلي دوی باید د هغوی مقررات ومني، د هغوی هغه قوانین ټول ومني، یعنی هغه حکومونه چې دغه سازمان لري هغې سره سم چلند وکړي او په خپلو قوانینو کې هغه ځای کړي او تعهدات ترسره کړي چې په سوداګرۍ کې به اسانتیاوې رامنځته کوي. همدارنګه دا یو اوږده او پیچلی پروسه هم ده، خو افغانستان تر دې پورې د دوی هغه قوانین، قواعد او مقررات په خپلو قوانینو کې ځای کړي دي او اوس مونږ ته دومره مشکلات نشته دی.
بله غازی خیل صاحب، که چېرې افغانستان د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره به یې ګټې څه وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، او دغسې هیوادونه چې په وچه کې راګیر وي او ګاونډیانو سره ترانزیتي او ترانسپورتي مشکلات وي، نو ډېرې زیاتې ګټې په دې باندې لري چې د افغانستان کوم سوداګریز توکي وسایل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د دې غړیتوب ترلاسه کړي، افغانستان به دا حق ولري چې پرته له کوم خنډ یا ځنډ دغه سازمان د نورو غړو هیوادونو د خاورې له لارې د تر ټولو ښو او مناسبو لارو په کارونې سره ترانزیت وکړي. د افغانستان په ترانزیتي سوداګرۍ او وسایطو باندې هېڅ ډول فیس یا محدودیتونه نه شي وضع کېدی. دا یو تضمین شوی حق دی چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په چوکاټ کې به ترې حفاظت او ملاتړ کېږي، یعنی افغانستان ته ګټې زیاتې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازی خیل وو. بلخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هیواد په 5 مرکزی او شمالي ولایتونو کې د نوري فایبر د فعالولو تړون له دریو کمپنیو سره لاسلیک کړ. دغه وزارت وایي د دې پروژې ټوله ګټه نړیوال بانک ورکوي او په راتلونکو 2 کلونو کې به بشپړ شي. د ازادي رادیو خبریال معصوم احمد له کابل رپورټ لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې چې د پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان 50 ولایتونو د نوري فایبر تر پوښښ لاندې راسي. د مخابراتو وزارت یکشنبه پورت په 50 مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر مخابراتي شبکې د فعالولو تړون له 2 کورنیو او یوې بهرنۍ چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د دې وزارت تخنیکي مرستیال بریالي حسام د دې تړون د لاسلیک پر وخت خبري اعلان وکړ چې د دې پروژې ټوله ګټه 3.4 میلیون ډالر کېږي چې نړیوال بانک ورکوي.
دا پروژه ټوله بودیجې 3 میلیون ډالر ته واکوي. دا د بانک جهانی لپاره تمویل کیږي او نړیوال بانک ملتدا بودیجه ورکړي. د دې پروژې د تطبیقولو نو وروسته 15 ولایتونه د پروژې سره وصل کیږي او مونږ تلاش کوو چې نور پاتې شوی ولایتونه هم پلان کې ونیسو او د فایبر نوري سره وصل کړو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په 2018 میلادي کال کې د نوري فایبر مخابراتي شبکې کار د ویچنایي کمپنۍ په همکاري پیل کړی وو او تر دې په خوا یې په شرب لایتون کې کار کوي. د دې وزارت معلوماتو مخې د غلاین شبکه خلکو ته د ټلیفون، نیټ، رادیو او ټلویزیون په برخو کې اسانتیاوي برابروي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې په بامیان، دایکنډي، تخار، بدخشان او غرب لایتون کې به د نوري فایبر شبکه تر راتلونکو 2 کلونو پورې فعاله شي. خو بریالي حسام ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې د کار په مخ کې لوی خنډ امنیت ستونزې دي چې دغه پروژه له خنډ سره هم مخ کولای شي.
فایبر نوري خو یو پروژه ده چې هغه د سرک موازی تطبیقي کی او دا خامخا امنیتی مشکلات او امنیتی ستونزې لري. ځان سره کله چې د سرک موازی دا تطبیقي کی حتما امنیتی ستونزې او امنیتی مشکلات ورسره مخامخ کیږي. دا څوک چې دا پروژه تطبیقوي دا یو مشکل او یو چالش زموږ په مخ کې وړاندې. خو ان شاء الله چې موږ کولای شو دا پروژه تطبیق کړو.
اوس مهال په افغانستان کې څلور شخصي او یوه هم دولتي مخابراتي کمپنۍ فعالیت کوي چې د مخابراتو وزارت معلوماتو له مخې 50% افغانان د ټلیفون او انټرنیټ له لارې سره تړل شوی. خو دغه شبکو د ټیټ کیفیت خدمتونه او لوړې بیې له هم هغه ستونزې دي چې خلک یې په اړه شکایتونه کوي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مخابراتي شبکې خلکو ته د لوړ کیفیت خدمات په کښته به وړاندې کوي او د مخابراتي سیالۍ لپاره دا مهم راز بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سونو پولیس، سونو امنیتی مسولین او ملي اردو دور دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅیږي او آزاد پوډر براله خرڅیږي. قطار خلک ناست دي او دې نه شو کولای چې دغه هوټل مخنیوي وکړي. زه پوهیم چې د چارواکو سره دې پلان مشترک کړی دی او دوی خپل حق اخلي. ټول خلک پوډریان دي، نشیانې که در به در که، او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، حکومت باندې څنګه اعتماد وکړي.
د ازادي رادیو دی او اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسله والو طالبانو د مالی شبکو د محدودولو د هڅو په لړ کې یو لوی صرف نیولی دی. افغان او ایتلافي ځواکونه وایي چې دغه صرف یې په کندهار کې نیولی دی. پر حاجي محمد قاسم تور لګېدلی چې د وسله والو طالبانو د میلیونونو ډالرو معاملې ترسره کولې. په افغانستان کې د افغانستان د مالی سیستم تر کومه حده د طالبانو او نورو سختریزو وسله والو څخه خوندي دی؟ په دې اړه فرشتي جلالزی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخ حافظي سره مرکه کړې ده. پیل کې ښاغلی حافظي په افغانستان کې دننه د حوالې د سیستم په اړه معلومات ورکوي.
حوالی سیستم مدرن بانکونو څخه د مخه په ټول منطقه کې رواج و. د هندوستان څخه نیولې تر بنګلادیش او تر پاکستان او تر ایران او افغانستان اوس هم په هغه تناسب چې بانکونه خپل کارونه پیل کړي دي دا حوالی کمی شوي دي، ولې په سطح د قریاجات په سطح د ولسوالیو کې د بانکونو نمایندګۍ نه لري. په دې خاطر باندې دوی مالی خدمات ترسره کوي. څومره دا مسؤول د حکومت د نظارت پورې اړه لري چې حکومت څومره په خپل کار باندې مسلط دي او څومره کولای شي چې قوانین تطبیق کړي. په افغانستان کې خو په مالی سیستم کې ډېر نیمګړتیا موجود دي. اول دا چې د ملي پیسې د هر هیواد د حق حاکمیت ملي او برخه ده، او په ډېر ولایتونو کې افغاني پیسې نه چلیږي. دا په خپل ځمکه مالی سیستم کې یو نیمګړتیا ده. او دوهمه مسله دا ده چې کچيري د حوالی لیارې څوک پیسې انتقال نه کړي، وی کولای شي چې په دغه خلاف سرحدات مونږ یې لرو. کته سوړی او راوړی هر شی کولای شي چلته وکړي. مونږ تاسو تر اوسه پورې پروازه باندې مسلط حکومت نه لرو چې هر څه اراده وکړي او قانون وو غوښتي تطبیق کړي او کولای شي تطبیق کړي. او کچيري اراده ولري تطبیق، نو په هر صورت حواله یو وسیله ده لکه نور وسایل، یا ځینې خدمات اخیستل کیږي یا بد. دلته په افغانستان کې هم د ښه کارونه تر سره شوې دي. ولې لري امکان دې شته چې یو تعداد چې مسؤلیت احساسوي خپل او ضرور خلک دي، هغه ممکن دي چې دا نور غیر قانوني کارونه وکړي. او په می توګه دا یو ګټور کار دی، د خلکو په خدمت کې دي. دغه لار څخه ډیر منفعت رسیږي زموږ مالی اقتصاد ته.
خپل په افغانستان کې د دې د مخنیوي لپاره چې افغان سوداګر لوی صرافان دغه سی واقعیتو سره مخامخ نسی چې په دوی باندې تور ولګیږي او بیا د تور په اساس دوی کاروبار متاثر شي او د افغانستان مارکیټونه ور سره متاثر شي، دنه په افغانستان کې باید څه وسی؟
په قانوني لحاظ هر شی چې معنی نه وي مجاز دی. دا یو عام حقوقي پرنسيپ دی. په هیڅ ځای کې نه ویل شوی نه دی چې د طالب پیسې یا د دغه قومندان پیسې یا د فلان پیسې مې انتقالوي. حکومت په دغه حاکله کم د سیروخانه او برسیره کلنلاره یا قانون یا اصول نه لري چې دغه خسر غولونه جزا ولري یا جرم وي. چرته لیکل شوی دی په قوانین د افغانستان کې چې په هلمند کې تاسو انتقالات مه کوي یا د فلان طالب قومندان پیسې مې انتقالوي. دوی چون معنا نه دی، معنا یې دغه دی چې اجازه دی، نو ځکه دوی دا کار کوي. یو تعداد چې په هغه سیمه کې مشته دي، ځکه چې طالبان خلته شته دي، په هلمند په خندار کې شته دي، او څوک پیژني چې دا نفر طالب دی که غیر طالب دی؟ یو نفر راځي او پولیس خدمات راته ځي. دغه په تندې خو لیکل شوی نه دی چې دا طالب دی یا د القاعده دی یا فلاني دی. هغه خارجي نه پاري خو دوی کولای شي برسيري کې هغه حکومت نه دی چې دا خلک سره بیل کې شي. دا یو غش دوی ته باید اختار وکړي چې دا نفر چې راځي دلته دا مشخص نفر د استخبارات تعقیب لاندې دی او دا نفر پیسې ما انتقالوي یا دوی پیسې دلته حسابونه دي کنګړ کوي. لکه چې امریکایان په خپل دا کار کوي، مرکزی بانک باید لارښوونه وکړي بانکونو ته او په نړیوال ډول صرافان ته چې دغه نفر دغه هویت خلکو سره یا شرکتونو چې مثلا مخالفینو پورې لري د دوی لپاره د بانکي خدمات نه اجازه کوي. که داسې یو امانت موجود نه وي، دوی څه پوهیږي چې دا نفر چې راځي ماته دا طالب دی، دا القاعده دی، دا حزب اسلامي دی، دا وسلوال مخالف دی افغانستان دی؟ او بیا سرحد معلوم نه دی. اوس د طالبانو ډېر مشران دلته په کابل کې ګرځي، معتبر خلک لکه مولوی صاحب وکیل احمد متوکل، لکه مولوی صاحب ضعیف، مولوی صاحب عبدالکی مجاهد اوس دلته ژوند کوي. او چاته پته شته چې دا طالب چې موږ دغه خدمات ترسره کوو نه سبا دلته په حکومت کې برخه ونده ونه لري؟
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وو. اوس به محمد قاسم سولمل راته وایي چې په کابل کې ورسپونه څه چاپ کړي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د تېرې ورځې پریکړو ته ځانګړې شوي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې لیکلي چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو ځل بیا پریکړه وکړه چې هیڅ یو بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندانونو د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. ورځپاڼې لیکي چې په دې غونډه کې دا هم ویل شوي چې په هیواد کې د بهرنی زندانونو موجودیت او د افغانانو نیول د هیواد ملي حاکمیت په خلاف عمل دی. ورځپاڼې لیکلي چې په غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه سوې وه، د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست ته دنده وسپارل سوه چې د برېټانیا د توقیف ځایونو په اړه دې څېړنې وکړي او که کوم افغان پکې موجود وي نو پرته له ځنډ دې افغان دولت ته وسپاري. سرنوشت نه دولتي ولسمشر هم په دې مسلې بحث کړی او په غټو ټکو سره یې لیکلي چې په هیواد کې د بهرنۍ زندانونو شتون د افغان دولت او لویدیځو هیوادونو په تیره بیا له امریکا سره د خلاف په اساسي ټکي بدل سوی. ورځپاڼې په دې اړه د ملي امنیت شورا پرونۍ پرېکړې ته په اشاره لیکلي چې په دې پرېکړو کې تر ډیره د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار سوی چې په هیواد کې د بهرنۍ زندانونو له موجودیت سره مخالفت ښودلی. ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی او ځینو هغه مواردو ته کتنه کړې چې د بګرام زندان د انتقال په اړه موجود دي. ورځپاڼه لیکي چې بهرنیو د بګرام زندان د نه سپارلو لپاره یو پلمه دا په ګوته کړې چې په افغان زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کېږي. خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزي په یو نوي اقدام کې چې پکې په افغان زندانونو کې له بندیانو سره د ښه چلند سپارښتنه سوي هڅه کړې چې دا پلمه له منځه یوسي. محور نه دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د بګرام زندان د سپارلو لپاره د افغان حکومت او امریکا ترمنځ شوی تړون نه یوازې پلی سوی نه دی، بلکې په دې موده کې د هیواد په ډیرو سیمو کې زیات شمېر نور افغانان د بهرنۍ ځواکونو لخوا نیول سوي او زنداني سوي.
لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمل څخه خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندانونو د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. ټاکل سوی د اوبو او د انرژي وزیر نن استیزا سي د ولسي جرګې شمیر غړي د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا د ولایتونو ترمنځ توپیر کول شي. تم کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سوریې د شخړې په اړه له ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15مه نیټه د اساسي قانون د مسودې په اړه د ټولپوښتنې څارنه ونه کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر اروپا ته د خپل سفر په لومړي ټپل نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسېده.
وسم ژوند په شیبو کې او اونیس پروګرام ته اندې څنګه
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د موسیقي د ځینو استادانو په وینا د افغاني ساز یو تاریخ اله اوسوس پشپړه سوي ده. د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده. لومړی بل تغییرات او خبر سو، بیا به د هغه استاد خبري واورو چې دا چاره یې تر سره کړې ده. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، روباب د افغانی ساز تاری آله ده چې د توت لرګي رغیږي، پر سینه یې د وزې څرمنه غوړېدلې وي او د خیال لپاره یې غاړه په صدفونو ښایسته کیږي. درې غټ او د شلو په شاوخوا کې نری د بچکی تارونه لري چې له غټو تارونو سره سر کیږي او د هغو غږ ته ایکو ورکوي. د ولسی ساز د آله شوقیان یوازې هم غږوي. افغان روباب سازان وایي اویاتیا کاله له مخه روباب داسې نه و، هغه مهال یې دوه غټ تارونه لرل. د وخت په تیریدلو سره دا آله بشپړه شوه او نور تارونه ورپورې شول. د روباب سازانو خلاف ځینې استادان لا هم روباب نیمګړی بولي. دوی استدلال کوي چې د روباب نیمګړتیا دا ده چې له یو سره و بل ته ژر نه اوړي، معنا دا چې که سر بدل شي روباب غږونکی سمدستي نوې نغمه نشي غږولی، مجبور دی چې بیا د روباب تارونه کش کړي. خو افغان ګیتار غږونکی قاسم رامشګر وایي چې له دې هیڅ به روباب غږونکی دا مشکل ونه لري. او من په همدې اړه مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي رامشګر په غږ سره پیلېږي.
ګران دوستانو، د ما نوم محمد قاسم رامشګر ده، رشته مې موسیقي ده
مسلکی می ویلې ده، مکتب می ویلې، پانتون می ویلې، اصلي رشته می گیتار ده.
رامشګر صاحب، ستاسو سره یو رباب ما ولیدې چې لدغه معمول ربابونو سره دا ډیر فرق لري. پر دې هم فکر کوم ډیر دي تارونه هم یو څه فرق لري د نور ربابونو سره. د دې رباب په اساس کوم راته وایسته چې دا رباب مو چیرته جوړ کړای، څه تغیرات لري لدې معمول ربابونو سره؟
د غږ له لحاظ یا هغه رنگ دی غږ هیڅ تفاوت نه لري. هغه ساختار د هغه د توت لرګی دی په اصطلاح او د وزې پوستکی دی. صرف دلته لږ ابتکار چې خالد ارمان په خرڅ ورکړی دی. خالد ارمان خو اصلا یو مسلکي ګیتاریست ده او د هغه لپاره دغه درې تاره د ده په خپله خوله وای ماته یې کمبود کوو. بیا د نو یو تار د لاندې بل اور اضافه کړی دی، یعنی تقریبا اضافه تار له پنځو سرونه د لاندې خواته رباب وسیسوی او دې خواته یې پسې بیا پردې ورکړي دي لکه ګیتار غوندې. رباب خو درې څلور پردې لري. بیا د رباب سینه باندې قتم کار کولی سي هغه تکړه استادان چې هغه باید تخمینی دغه سور باید پوس سي چیرته دا سورونه لګیږي. نو ده دغه ابتکار کړی ده چې دې ته پردې ورکړي او دا د سورو ځایونه مشخص کړي، یعنی کار کول لږ اسانه سوی ده او وسی سوی ده. رباب پخوا مثلا که یو نیم اوکتاو یا یو نیم سپتاکو و تقریبا دو نیم سپتاکو ته رسېدلی د لاندې سورو چې راونیسي لا زیات بمسي. دا رباب مې د دې څه ولید، بیا زم شوقي سوم دا رقم یو رباب مې جوړ کړ. د دې لپاره چې زم اصلا رشته مې ګیتار ده او د ما لپاره ډېر به اسانه وي په دې رباب کې کار کول.
فکر کوئ له تخنیکی اړخه کورته وګوري او له مسلکی اړخه کورته وګوري دغه کوم تغیرات چې خالد ارمان پروباب کرامنسته کړی دي څه مرستې کولای سي له هغه کسانو سره چې رباب زده کوي او هغه کسانې چې غږی؟
داسې ده چې هر څومره چې وسط د اوازو د موسیقي په واله کې زیات وي، مثلا له دې لاندې سورنه چې راونیسو داسې پسې پاس زیات وي، هماغومره بیا ښې مکمل نغمې په دې کې ویل کېږي. او دا کار صرف د همدې هدف لپاره سوی ده چې د اوازو وسط پیدا سی. مثلا هر نغمه اوس پر رباب کې غږیدلی سی په دې رباب کې، مګر په پخوانی ربابو کې کله کله به که په عمومي چې رباب به که په خپل هغه اساسي کرچ سره به سور سو خوادر نغمه به ویله او بیا د ضرورت په وخت کې که له یو بل کرچه مثلا رباب سور ده په دا اوله پرده کې که یو څوک له څلورم پردې خواندن به یو که بیا به رباب نواز مجبوره کېده چې هغه یو نوټ پاس به چې نه رسېده یا د لاندې به چې نه رسېده بیا به د پاس سپتک له هغه اواز نه به استفاده کوه چې هغه یو رقم داسې ښه نه راته. اوس دغه وسط څه من سره غلی ده دغه مشکل سره رباب نواز نه موجی کی.
ډیر مننه. یو څه د رباب په سکم راته وایسته چې دا څه ډول یو آله ده او په افغانستان کې په ارکسترونو کې څنګه غول سوي ده، په کومو کلونو کې هغه غول سوي او د دې هغه پیژندل سوي استادان څوک؟
رباب اصلا د همدې منطقې ده، د پښتنو اصلي ساز ده رباب. پیش له دې چې هارمونیا راسي اوازخانانو به اکثرا له رباب سره به سندرې ویلې او تر اوسه هم دا د پښتنو په سیمو کې په محلي جایو کې چې لاړ سي شوقي خلک ست پیدا کیږي چې له رباب سره سندرې
ویلي.
نو ریخا ډیر لری دی رباب. دی رباب امغمره هغه اړخ چې پارکسرو کې استفاده کیږي، امغمره د ټکنالوژي اړخ ډیر مهم ده او پارکسرو کې په لوګری اړخ سر کې ډیر رول لري. د لوګر د موسیقي په دسته کې، د شمالي د موسیقي په دسته کې، پښتو په غرنې سندرو کې ډیر رول لري او په رسمي شکل په راډیو افغانستان کې په 1940 کال کې کله چې اته ډیر څه سيزر کې سر د راډیو افغانستان جوړ شو د استاد سرمس په رهبری. دلته بیا نو د اروپایي آلي د موسیقي او د مخپلي آلي د موسیقي دلته په تیار کې سر کې نوازندگان حضور درلود او هغه وخت استاد محمد عمر وو په تیار کې سر کې، عطا حساب وو او یو شمېر نور استادان. کو چې دي ارکستر یو غړی خپل استاد کول عالم ده چې همداوس زوندای دل موږ سره ده په موږ په اداره کې کار کوي او ډېرې ښې سندرې د راډیو افغانستان په آرشیف کې لمدي ارکستر نه موجود دي چې اکثرا تاسو نه شوي او راډیو افغانستان کې نه.
په افغانستان کې د موسیقي اکثر آلی چې دی بل تکي ورخي اغه نوټ نه لري نو په مشکل ده ک پارچه ورته وای چوک چې دی ولیک چې به زه اجرا کما
ترماخ مې ورس ده خبرم باید کړی وای چې خالد ارمان د 15 کلو یو میتود د رباب لپاره نوښته کړی ده په بینړلی نوټ شان کې چې لږ یو څوک غوړي چې صفر نه رباب شروع کی او تر مسلکی ساته پورې ورسې د 15 کلو لپاره دا یو درسي پروګرام دی کابل انسټیټیوټ لپاره د نوښته کړی دي چې کاپی له ما سره ستا چې هغه مشکل چې تاسو تر مخه اشاره وکړه هغه اصلا مشکل د سده چې دغه موسیقي په افغانستان کې او بعضی نور هنرونه په افغانستان کې دا په سیستم دی استاد شاګرد یاست سینه په سینه مقرره رسیدلې دي او یو ارزو دی ما مشه زه په خپل مصاحبه کې وایم امداد چې د مخفل د غاصله موسیقي چې په دې دنیا کې دومره وړکی جای په دومره وړکی مملکت کې دومره تنوع دی موسیقي نسته نو د دغه تنوع د حفظ لپاره او د انتقال لپاره بل نسل ته موږ ضرورت دی ته لرو چې دغه موسیقي موږ باید معیاري کو او دغه منل سوی نوټیشن بین المللي نوټیشن چې اوس هندستان بلې غن استفاده کوي ټول دنیا د منل دي چې ته مکمل ده موږ دغه خبرې خپل راوخل دغه استادانو چې اوس لا تر اوسه زوندې دي لکه استاد در محمد کشمی یا مثلا استاد کولالان د خلک د دوی د خبرې راوخل دا واچو په کتابو کې او انسټیټیوټ د موسیقي ته پانتون د کابل ته د منرو پانځیو ته دی جوته ورکو چې دا په معیاري شکل سره خلک له دې استفاده وکړي او دا هنر انتقال شي چې دغه میتودونه چې خالد درمان په دې باندې کار کړی ډیر مکمل دي ما خپل ولوسل او د دې تطبیق ډیر ضروری ده
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رباب کوم تدریس کېده ستاسو په نظر هغه څنګه وو او تاسو خپل په دې برخه کې څه غواړئ وکړئ
یو خبر ده چې رباب هغه سیستمو ویل چې دا د مخ خپل ساز ده دا د مخ په وینه کې ستا باور کوي چې څوک هیڅ استاد تملار نشي یو رباب واخلي حالار پیدا کولای شي مګم ګیتار کو واخلي څو چې استاد تملار نشي د ګیتار لار نشي پیدا کوي چې هغه د مخ په وینه کې نشته د ګیتار هغه سیستم دی غږولو مګم د رباب ستا زه ډیر دې طرفدار يم چې استاد باید له شاګرد سره یي غیر لدی چې میتود ستا یا کتاب ستا د دې لپاره چې بعضې نورې خبرې دي چې هغه به په کتاب کې نشي راتلی د ما په نظر 50% دغه سیستم د غوږ سیستم باید وي او 50% نور باید په میتود باندې باید اتکا وسي دغه میتود چې اوس خالد جان ارمان را لیږلی ده انسټیټیوټ ته تر اوسه پورې په شروع کې یو یعنې تقریبا څو میاشتې مخکې دا راغلی ده او زه متيقن یم چې دا ډېره ښه نتیجه ورکوي او موږ په دې پسې یو جالبه دا ده چې دغه میتودونه چې خالد ارمان لیکلی دي دا د امیغ انانوي رباب لپاره هیڅ تفاوت دلته نه لري
او رامزګر صاحب کومه نغمه براته وغه کوي
د ما په رباب کې ډېر مې خوښي ده پښتو نغمه به سندره ده غرنۍ سندره ده فراجان دریام ویلې ده زرو جانې نو هغه بلک لک به درته وغوښمه
مهرباني استاد تاسو د استاد ګلالم یادونه وکړه ول نه کمرغه استادم دلی ده یو څه بده استاد نام واورو
استاد خوشبختانه ناستند
سلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ورور
استاد دغه درباب هغه تاریخچه چې ده په دې سکه مې وڅرته وایسته د خلګي ځینی رباب بولی ځینی روح باب بولی تاسو په کومه سترګه ورته ګوره روح باب ده که رباب ده
نه روح باب ده درې شان دې لذت لري روح باب یو روپیا یو روغن او رباب خما هم به ول سیدا تاریخي اثر د پښتنو ده رباب او ډول ډول په غزا کې ول کی په خزانه کې ول کی یعنی غم خاده کې ول کی خبره ده دغه اصلا رباب لال صاحب از قلندر خود پیر صاحب بابا مرید دی د غزنی بیا د شوق له د رباب جوړ کو بس आवाज نه کو بالغ اورد کینستی د دې توت له دغه سره ونی لاندې توت په خو مو د مرغیان خو په دغه باندې کی توت په شاخ باندې هغه ته توت خو اته تن اول و د توت را وخ وخت وی خور چې وی خوړی ولات په دې کې کوم اصرار ستدی دی بیا و چې ته خوړی وای راسل د دې توت نونی نه یو رباب جوړ کړه رباب چې جوړ کړه بیا ته چې پوست په باندوا چا ترز په باندوا چا اوه ولا د اواز شیرین سره لږ وخت دغه رباب اوس پات دی
رباب د څنګ ته خید استاد خو خید نه ده چې یو نغمه یو
پښتو آهنګ بو کداسي
Thank you. کور ودان مننه استاد.
د ګل دی فضل په باندې کثار دی دواړه چسمان دی ما بابا ګل دی هانار دی توبه توبه دا موږ په کلور هنګونه دي چې دا وسی وای.
تاسو د ښاغلي رامشګر او استاد ګلالم خبري واوریدي. راځي اوس به د خرابات کوزیده ورشو. هلته به ښاغلی محمد عیسی قادری راته ووایي چې د نوی رباب په څومره موده کې جوړ کړی دی، له پخوانیو ربابونو سره څه فرق لري او په څویه پلورلی.
دغه فرق نداره، تنها سینه فرق داره.
نور فرق نه لري، یوازې په سینه کې تغییرات راغلي دي. پردې ډېرې شوې دي. د نوی رباب پردې تر پایه چیرته چې د وزیر سرمن سرخ شوې ده غځېدلې دي، او بل یو تار په غټو تارونو کې ورزیات شوې ده. دا د خالد جان نه وخت دی. خالد ارمان ما ته راغې خپل طرح راته وویله. ما یو میاشت خواري ور باندې وکړه، رباب مې ورته جوړ کړ او په 20,000 افغانۍ مې ور باندې وپلوره.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کومو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 2 او په جلال آباد کې 4. تر بیا اجازه غواړو. بس یو پیزات وسه.
آزادی رادیو لون ترو و ورځی پونه کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو، زه نورګل شفاق یم لتان دی څنګه سره،
او زه هم اکبر شیدی سلامونه وړاندې کوم.
دوستانو، افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې ځمکه ډیر ماینونه لري.
بله، دغه ماینونو ګڼ کسان نیمګړي نیمه خوا کړي، د چا له ښایسته څیرې سترګې ایستلي، له چا یې لاسونه او پښې پرې کړي،
او وږمې د چا خو یې هماغه قدم د ژوند وروستی قدم کړی چې په ماین ور برابر شوی.
خو شفق صاحب، ګڼ داسې ځوانان شته چې نور نه غواړي څوک بې لاسه او بې پښو شي یا ووژل شي.
خو دوی ماین پاکی زده کوي، ماینونه له منځه وړي او پر ځای نیالګي کینوي.
د مرنجان خوندی لمن هم یو وخت ماینونه لرل، خو اوس د سیمه ایم ډی سی مسی داسې پاکه کړې چې د ماینونو پر ځای په ونو بوټو شنه کاری.
هو، ایم ډی سی د ماین پاکه داسې یو موسسه ده ملګرو چې هم ځوانان ماین پاکه ته روزي او هم ماین لرونکي سیمه پاکوي. د دې موسسه په اړه د نوموړي موسسه د عملیاتو مسؤل شاولی ایوبی معلومات راکوي.
د ایم ډی سی ماین پاکي دفتر تقریبا 1900 کال نه کار شروع کړی دی، او تقریبا تر اوسه پورې 22 کال کېږي چې د ماین پاکي په ترګر کې کار کوي. تقریبا فلحال 1500 ځوانان موږ سره کار کوي، او دوی په مختلف بخشو کې روزل شوي دي. چې یو بخش زموږ د ماین پاکي سپیانو کسان دي چې هغوی روزل شوي دي، او بل کسان دغه وسایل د ماین پاکي چې الکترونیک وسایل دي هغوی د استفادې پرتوبات روزل شوي دي، او فعلا د افغانستان په مختلف نقاط کې دوی کار کوي.
همزولو یو هډور ځوان چې آسماني رنګ زغره اغوستي وای، یو فولادي خولۍ هم په سر واده، حبیب الله نومیده. ل یاد مو سي سره لتیرو 22 کلونو راهیسې کار کوي. وګمې دی وای هغه وخت می تازه شونډه خړه شوی و، خو اوس هم ځوان دی.
دی اوس د روزونګي درجه ته رسیدلی. ترې مو پوښتل، یو ځوان چې تازه غوړی ماین پاکی زده کړی نو څه څه ور زده کوي؟ د وویل
نو ابتدا کې چې راسي د کوم کارونه چې مربوط دی ډاګ دی کنه، د سپی دا ورته خیو. فرض مثال د تابعداري په خاطر جم نظام خیو، روس لغنه د ډاګ د کار پر اړیکې کوم شیان دی ورته خیو، قمندي دی هغه ورته خیو. دغه سیفټي کوم چې دوی کله زی عملاً ساحه کې کار کوي هغه سیفټي باید دوی ولري، شالته دوی پامن کې وسی. همدارنګ دلته موږ امتحان لرو په نوم د اکریډیټ یا اکریډیټیشن، چې دینه پاسی بیا دای کولای شي ساحت لار سی کچیر تا کریډیټ نسی یا دای مشکل ولري یا هغه مربوطه سپای چې د پوری مربوط دغه مشکل ولري، بیا هم نش کولای شي د عمل ساحه کې کار وکړي.
ا شفق صاحب تاج محمد هغه ځوان دی چې له ډیر مودې راهیسې ماین پاکي کوي. دی وایي هغه څه چې روزون کې ورښودلي په ساحه کې ټکی په ټکی په پام کې نیسي.
وږمې، ما ورته وویل څنګه یو ماین پیدا کوي او بیا یې څنګه له منځه وړي. ده وویل
مونږ اوله کې سپای استعمالو، بلغه نه سپای چې کله کېناسته دغه په دوه په دوه کې دغه ساحه مشخص سپای هغه ځای نه ښیي کنه چې راسان ماین درته وښي دلته، نو دغه ساحه چې دوه په دوه کې دغه مونږ ماین پالي کوو. دغه یو اله د ماشین ده، ماین ډکټر ورته وایي په غبانې دګنار راکوي مونږ ته چې دغه ځای کې ماین شته، نو هغه وروسته دغه نه بیا مونږ دغه منطقه شکوو، یعنی چې کوو ځکه دغه ماین یوه کمه اندازه یې ښکاروو چې د دې ماین مونږ ته نویات معلوم شي چې کوم نوه ماین ده، کوم ماین ده، د کوم ځای ده. دغه مشخصات ټول بیا مونږ ځان سره یادش کوو، بیا قومندان ته وایي، قومندان بیا وروسته دغه نه مرکز ته راپور ورکوي چې دغه سیمه نوه ماین پیدا کړی. نو هغه ته بیا مرګ دو بالغه نه دا ساحه تخلیه کوو، چاره ګرده نفر لیږو چې امنیت هر څه ونیسو، څوک نږدې رانیسي وخت انفجار کې. نو بالغه نه مونږ ورته باروت ګلو د ماین ته انفجار ورکوو.
ځوانانو کله کله یو وړه تیروتنه هم نه جبرانیدونکې ثابتېدلی شي. شفق صاحب بسم الله همداسې یوه تیروتنه کړې وه، یو څو شېبې بې غوري کړې وه، خو که د روزونکې لارښوونې له پامه نه وای غورځولي
نو وږمې اوس به یې دواړه سترګې خپلې وې. د یوې سترګې تشه به یې په یوه مصنوعي غمي نه وه ډکه، دی د هماغه پیښې او بې احتیاطۍ په اړه راته غږېدل.
ما خو کار کول ماین پاکي کې سخرود کې، نو یوولس بجې د ورځې وه، د روژې پنځمه وه. یوه ساحه وه چې هغه کې رمه داسې نه زیدل. بس یو خو باد و شمال کې مونږ اجازه د کار نه لرو. سپی مخکې چې قومندان ورک دوه قدمه مخکې سپی توراته شو، دا مرګر ته ویل دلته ماینده وینا نشته، هلته میږه ماین والده کوم تو ته باروت بوی موی به پاتې. هغه نو چې هغه لاړه بس ماین وال څو دقیقې زه بیوشوم، چې په وشم مالی ته خو ماین پسې ګرځي ماین والی، بیا یو ساعت بیوشم، بیا چې په وشم بیا مې دا سترګه سوخت، چې دا سترګه مې پاکه کړه هغه ومې لیده چې یو سترګه مې فالده. سو دقیق طاقت منو شو بیا بول سرگم پاکه که شدام پاکه که دا سرگم دیدرو پاکی بیا می آمخت پیر خدا و حق مکوالی مالی ما دیدی زی نو باسی دست رزی بسترون دا پوزم دلتم بیل شو دلتم دا سرگم دیر لگه روز پوخ موار کرده دستیم سیر شو ووسم دا غده تیگه اشتب پازده یکی میده نو چی کم اشتبا مونم شویده چو سازان ویدو چو شمالو شمال که کار مکاو د ماین بوی اپلوری سپی زای تیوریکیلی هغه په ماین برابری خدا مونږ اشتباه کړی ده. اوس په یکم چاغه اشتباه ما نه شوی ده په کار ده چې به ته می سپی غوښتي و.
شفق صاحب سم ده چې ماین پاکی یو به خطر کار نه دی، خو روزونکې حبیب الله ځوانانو ته ډاډ ورکوي او وایي چې کچیر یو ځوان د ماین پاکی محافظتي شیان وکړوي او د خپل روزونکې خبرې په پام کې ونیسي نو تر ډیره بریده به
لزیان ځان ساتلی شي. وګمې د هغه محافظتي شیان نو پاره راته غږیدل چې یو مین پاکي باید لزان سره ولري.
کله چې ساحه تزي امغه یو سیف لاین یا باونډري چې ورته انتخاب شوی ده لغنه دای کار شروع کوي. دوی باید سیفټی لباس کوم ده هغه عبارت لزری څخه ده چې د وجود کچیرته مین په د باندې ناګهانی انفجار وکړي نو لمبو څخه یا شولې د مین څخه یا نور کارنی د شان څخه بدن ساتي او همدارنګ هلمټ خالي ده چې دغه مخ کې حصہ کې وایزر یا شیشه ده چې هغه مخه شاده او کچیر ته بدغه وخت پراډینګ په ده باندې چې په پروت پراډینګ کې په ده ماین منفجر سی نو دغه کولای سي چې د مخ له آفات او مصیبتو د ماین څخه وژغوري.
اوریدونکو انسان په یو رښوی چیز به ډیر خفه کیږي، خو چې ناڅاپه په لاس ورشي بیا نو د خوشحالي انتها نه وي.
خو وګمه تاج محمد هم وایي چې کله په ساحه کې یو ماین پیدا کړو له خوشحالي اغوستي کالی را باندې تنگ شي، لکه یو اورک شی مو چې پیدا کړی وي. د خپل کار هم دنیوي او هم اخروی ګټه ګڼي.
دا ډیر زړه ته ستنه سمې لسته وای مې ډیر لوی خوشحالي ده چې یو ماین کله پیدا کیږي که موږ انفجار ورکو هغه لباین ډیر زیات خوشحالي وي. په دې خاطر چې دغه یو پټ دښمن نه دغه دښمن نه د دښمن څخه موږ لباین ورو او د بشریت لپاره د خپل ملک د خاور لپاره موږ پام دی په سره وتلی نو سدا لباین زی موږ ډیر خوشحالي کی چم دنیا ام او خوي ګټه لري.
د کنر اوسیدون که دی هم وای چې کله یو ماین د ماین زیوسو نو فکر کوي چې د انسان دښمن مول منځ یوړ دی لخپل کار ډیر خوختي
ول از کنر کې پاول وختونو کې ډیر زیات مین نو اته دغه دستګاه مین نو چې ټول اسمنه شوخال درلودل او منځ کې به یو مرکز یو چاغه به قومندور کاله مین نو ته خطرناک مین نو چې په کنر کې اول پیدا شول ول از خپل خوشاله خپل خدمت کې سره خدمت کې یو زیات یو وطن ته یو خلکو ته باید خوشاله اوسېږي کله چې مین انفجار او مګر خوشاله چې انفجار شو ولې دغه دښمن منځلار ودا احساس ولر کو خوشاله
وګمې فضل کریم وای یو سیمه چې په خوا خړه سپیره دښت و خو څوک ال ورسته په باغونه وخت و دی وای د از موږ د زحمتونو ثمره و ک موږ له هغه ساحه ماینونه نه وېستلی نو داسې به نه ولکوس
بلې دی د هم وای اوس چې یو ماین هم لمنځه یوسم نو فکر کوم لشل هغه سي انسانان مې له مرګ وژغورل چې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې ماین ټوټه ټوټه کړ
د خوست ولایت مې د ګربز په ورسوالۍ کې موږ ماین پاکی کړ په وسرک دغه خونه موټر پرات لږه خلک منه کول چې په سرک مرغ زمین دي خو هغه اعتناونه کچې یاره نشته دي موږ تقریبا 50 متره تلری وو چې موټر ماین و د خلک او د موټر بار پیک اپ و دغه سامان دې مرس اوا ته جکاله ک پلمو کې سړی ګوري داسې دغه انسانان پورته شول غوخه کالی شي چې موږ ورمنډه کړې 12 نفر کې مړو او یو ډرایور او یو کلینر چې په سیټ کې ناسو هغه ژوندې راوته لږه ملي ټوله ول سره په خپل چې کوم صاحب موږ پاکه موږ دغه سمره چې وینو مثلا یو مثال به درته وایم چې موږ په جلال آباد کې کار وکړو سرخرود ولسوالی او پاول کې چې ورغلو دغه مربینونه وشي دغه تل نه انسانان ګرځي شو نه حیوانات نو موږ دغه منطقه پاک کړی پالت بیا ولړم د ماین پاکي په حساب د دغه ولسوالی نه وړاندې د موږ وسی په والته تیرېدو کله چې ما دغه صاحب ولید چې دغه ټول باغونه شي وو کور نه شي وو ما ته ډېر خوشاله احساس راځي ډېر خوشاله موږ وسم په خپل وسی په کې ډېر خوشاله موږ په دې تسلی ځان ته ورکو چې هر ماین موږ خنسا کوو موږ خیال کې چې موږ د دې ماین په اساس 15 نفر 30 نفر 80 نفر وژغورل د مرګ نه موږ ډېر لذت
وطن جنت نشان دے غلان پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلان پگی کرما
وګمی چې مرکه مې کولې یو پوونه دنګ ځوان مې ولید چې فولادي خولې په سر و داسې راته ښکاره شو لکه د پخواني او جنگونو څخه پسالار چې سره او خول به پر سر و هغه یو سپېل زنجیر نیولې او سپی جبر ایستلې و او شاوخه سیمه بویوله دغه ځوان مولا جان امید
او له ام ډي سي ماسې سره په بیل بیل برخو کې کار کړی دی دی وی سپی لمو سره د ماينونو په پیدا کولو کې مرسته کوي خو کله وژل شنو سخت به سي خفه کیږي
دا خو بس وس مې د کار صحیته بوله او کار مې پیو کو بیرته به مې کنلو کې چې بل سپیر ول مې د کار دی پاره کوم وخت چې سپای مونږ نه وای دی و میاشتې سی و میاشتې نه بعد اخلو بال کې کار کوو د بال سټیشن کې د بال نبی امسي ورته کوم سټپونه دی بس په ما غ سټپو باندې سټپ بای سټپ زو به ماین ته آشنا کوو ماین باروتو سره بیا قرا قرا فیسونه د ماینو نار نه او ماینو فیسونه ورته کو اغه سرم سشنه سو بیا بعد اغه نه ماین ورته کو بیا ماین باندې بلدی نیم نیم لګ لګ زره کې ورته پټو لګ زره کې خاره به کوم وخت آشنا سو خو ور سره بیا نو کاور وی بیخی په خاور کې پټو بیا سپې خوشکو هغه د بلدی ور سره بس پیدا کی ورته کینی مونږ ورته بیا بل ورکو په دغه ترخیلو کې مونږ یو دا غلطه په کمربند کې هغه سو واغه انفجار وکوالو ته ماین ور باندې په کمربند کې هغه سو د نن سو کنه کوم وخت څه بوینه دی باروت زیات سی کنه بیا دوی هغه کې سر زیات کوشش کی چېلته کینه میالته کینه ما پامه کی په دې باندې هغه راغله بس انفجار ور باندې وکم ډیر زیات خفکی ګو ایوان مونږ دیم د تکلیف ور سره تیر کو بیا بعد هغه هغه مثلا یو اشتباه وسی ور نه انفجار کی زیات خفکی ټول سر خفیدی مونږ
ملګرو اوریدلې مې دي چې د یو څه لاسته راوړلو لپاره یو څه باید له لاسه هم ورکړي یا په بل ډول چې ګټه په تاوان کېږي
bale هغه سپیشې ماین پیدا کړی یو جایزه هم ورکول کېږي نو راځي په دې اړه هم له حبیب الله وورو
کله چې مونږ یو ساحه کې کار کوو خصوصا د هنلار ورونه چې ساحه ته داخليږي لمدغه پاک نقطې څخه خپل کار شروع کړي نو خپل سپای لیږي کار کوي کله چې سپای هغه ساحه ته ورسیږي چون دای عادت له باروت سره دا واغه ماین چې دمزه کلاندې وي که په هر نقطه کې وي هغه کې هم باروت کارول سوي دی سپای زی هغه پیدا کوي کله چې هغه پیدا کنو د سپیته یو انعام ورکو چې هغه بارت له یو بازیچی څخه دا یو بال څخه دا هغه ورکو
ځوانانو د نوموړي مؤسسې د عملیاتو مسول شولی ایوبی په پای کې راټوي چې څومره ساحه له ماینونو پاکه کړي او څومره باید پاکه شي او په دې هم راته غږیدلی چې
د ماین پاکي ترڅنګ د خلکو د پوهاوي لپاره هم ځینې پروګرامونه لري
مون مونگ د ماین پاکی بسنګ کې د ماینونو د آگاهی د ماینون خطراتو د آگاهی پرتبات هم فعالیتونه لرو چې مونږ تیمونه کوم سایه کوچ دوی کار کې یا غوی خلکو ته وقتاً فوقتاً د آگاهی ورکوي چې د خطرات نه آگاشي او دوی باندې د ماینونو حادثه ونشي مونږ د موسسه په مرسته تقریبا تر اوسه پورې 215 کیلومتر مربع یعنی 215 میلیون متر مربع ساحه د ماینونو او ناچاودو مواد څخه پاک شوی دی. په ټول افغانستان کې کوم ارقام چې د افغانستان د هماهنګي پروګرام دفتر سره دی تقریبا 550 کیلومتر مربع ساحه پاتې دي چې په هغه کې د MDC رول به لکه چې په گذشته کې او په آینده کې هم به وي چې مونږ په آینده کې پلان لرو چې دغه ساحاتو پاکولو کې خپل مهم سهم ولرو.
وګمی پای کې به یو زیره ورکړو کنه؟
بله دوانانو ته
هو هغه زیره دغه د ملګرو چې مسعود حسنی په هالند هیواد کې هغه میشت 14 کلن افغان ځوان دی چې له اوسپنې او پلاستیک نه یو داسې آله جوړه کړې وړاندې لدی چې په خپله د آله لمنځه لاړه شي څلور ماینونه لمنځه وړي.
بله دا د ماینونو د لمنځه وړلو پیاوړي او تر ټولو ارزانه آله د هوا یعنی باد په مرسته حرکت کوي. مسعود حسنی د هالند په یو پوهنتون کې زده کړې کوي او خپله د اختراع کړې آله هغو کسانو ته ډالۍ کړې چې
د خپل وجود غړي او یا یې ځانونه لاس ورکړي. په دې هیله چې له ماینونو پاک افغانستان ولرو.
تر بیا مو الله مل
الله
مل.